په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت چنګار کوي چې ناټو باید له تروریزم سره په روانه مبارزه کې افغان ځواکونه ښه وروزي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو په اړه د ده پیشنهاد منلی دی. افغان چارواکي وی ناټو تړون باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته لا نوره روزنه او تجهیزات برابر کړي او د سوریې پوس او متحدانو یې د دوما ښار په ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړي دي. خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. عباسی چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، نن یې په اسلام آباد کې ویل چې جګړه د افغانستان د لسیزو راهیسې اوږدې شخړې د حل لار نه ده. پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد هم ستایلی دی چې پکې طالبانو ته وړاندې شوی چې که سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. طالبانو د افغان حکومت دې پیشنهاد ته تر اوسه په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی، خو دا ډله ټینګار کوي چې غواړي اول له امریکا سره خبرې وکړي. پاکستان په 2015 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو کوربه، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا خبرې بې نتیجې پاتې شوې. افغان چارواکي وایي ناټو تړون باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته لا نوره روزنه او تجهیزات برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی کافي سرتیری لري او خبردای چې افغان ځواکونو څخه مالی او پوځي ملاتړ وشي، ځکه چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې به دا مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون سرمنشي ین ستولتنبرګ په دې وروستیو کې ویلي چې که اړتیا وه د تړون به بیا ښایي په افغانستان کې محارب ماموریت پیل کړي. ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې محارب ماموریت پای ته ورسو او دا مهال د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. افغان امنیتي ځواکونو په جوزیان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وشلی دی. د محلي پولیسو قومندان فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاری حکمت په نامه د داعش دا قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د پنجشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوی دی. تر دې مخکې د جوزجان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د حبیب الرحمن په نامه یو کس په دې ولایت کې د خپلو وسلوالو قومندان ټاکلی دی. د روزګان ولایتي شورا وایي طالبانو د دې ولایت چوری ولسوالۍ ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د رسولو مخه نیولې ده. د ولایتي شورا مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې دوه ورځې کېږي په چوری ولسوالۍ کې خوراکي مواد نشته او له دې امله خلک له ستونزو سره مخ دي. د ولایتي شورا یو غړي نور محمد حقمل ویل
بیر غټه جپا ده په دې د دې کار څخه دې دې سبا دې شنابو کې دا کار باید ونه کې په دې باندې نه دولت کمزور کیږي. دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دې کوي.
دوی وایي د سیمې قومي مشران او مخاور هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او د جګړې دواړه خواوې نه غواړي چې عام خلک د سپر په توګه نه کاروي. طالبان وروسته تر هغې چوری ولسوالۍ ته د خوراکي او ځینې نورو موادو مخه ونیوله چې امنیتي مقاماتو د دې ولسوالۍ له خلکو غوښتل چې له خپلو سیمو دې وسلوال طالبان وشړي. د سوریې پوس او متحدانو د دوما ښار په ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وشل شول. د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن فعالیت کوي وایي له پرون راهیسې د سوریې او روسیې جنگي الوتکو 10 ځله بمباري کړې ده. د ډلې ویلي هلیکوپترونو نن د دمشق ختیځ ته پرتې سیمه باندې 25 بلری بمونه هم اچولي دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون پر دوما ښار د تازه هوایي بریدونو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړي دي چې تور لوګی ترې پورته کیږي. روسی چارواکو د برتانوي ورسپانې هغه رپورټ رد کړ چې وایي د اصابو هغه فلج کوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخواني روسی جاسوس کارول شوي دي د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز څخه ترلاسه شوي دي. روسی چارواکو د جمعې پر ورځ تلاغي وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل خو چې ټایمز اخبار د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل چې دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کارول شوي او برتانوي چارواکو د نوچوک په نوم پیژندلی د مسکو په 800 کیلومتره جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټي کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوي او هلته ساتل شوي وو. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورځپاڼې دا رپورټ رد کړی دی. سرګی لافروف ویل د برتانوي ورځپاڼې دا ادعا ښیي چې برتانوي چارواکي د خپل بې بنسټه ادعا د تایید لپاره هره ورځ هڅه کوي. او د اسرائیل پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه فلسطینیان پرون وشل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. فلسطینی خبریالان د ښځو ماشومانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 سل کسه په ربري مرمیو ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور بیا په اوښ کې بهون کې ګاز ژوبل شوي دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کېږي شمېر 20 زرو ته رسېږي د پولې پورې غاړه پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو ګزارونه کړي دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې اسرائیل باید هغه سیمې دوی ته بیرته وسپاري چې په 1948 کال کې لاندې کړي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د شمشا زدران په تخنیکی همکاري په راپورونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي ویلي چې ځواکونه شي یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې لیکو تاسو سي خو د دفاع وزارت یې چندان هر کله نه دی کړی.
موږ په تور کافي سربازان روسي د افغانستان په هر بوت کې د دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړي.
بلخوا د افغانستان په خوانی لوی درستیز وای ناتو نه غوړي یو ور بیا په افغانستان کې په جګړه کې شکیل سي.
ما برداشت داسې نه دی چې دوی په جنگ کې مداخله کوي. دوی یو تبلیغ دی، تبلیغي جنبه لري.
ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ژمنې او د جمعې ورځې موافقي د وخت ضایع کېدل بولي. د اورزګان پر چوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو لارې بندې کړي چې زیانې خلکو ته رسېدلې.
پخوا یو غونې وړ په 1200 اوس کلی دا 2300 تکلیف
نشي. دا بعد 1400 غړو دبا بوس کابو په 0 په 2000 خرچې وړ په داغه مثال ک نور خوراکي مواد په داغه مثال ک
219 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې ناتو باید له ترورزم سره په روانه مبارزه کې افغان ځواکونه وروزي او تجهیز یې کړي. دا په اصل کې د چې د ناتو سرمنشي په ورستوي کې ویلي د اړتیا په صورت کې باید ځواکونه شي یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې لیکو تاسو سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د جګړې ډګرونو ته یو ور بیا د ناتو ځواکونو د ستنېدو په اړه ښکاره څه نه وایي خو ټینګار کوي چې که چیرې افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزل سي کولای سي له دښمن سره مقابله وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو د دوام په صورت کې افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري.
موږ په تور کافي سربازان روسي د افغانستان په هر بوت کې د دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړي. که د تعلیم و تربیه مشوره او همدارنګه مالی حمایتونه او ځینې هوایي کوردینیشنونه همداسې ادامه ولري موږ کولای شو چې خپل افغانستان خلکو ته خپل جغرافیا ته په ښه توګه خپل ظرفیت استعمال کو او خدمت وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د ناتو ځواکونو جګړیز ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته رسیدلی خو تازه د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دي چې د ترهګرۍ خلاف جګړې لپاره یو ځل بیا افغانستان ته ځواکونه ولیږي. یانس سټولټنبرګ چې د جمعې په ورځ د کاناډا د اوتاوای پوهنتون د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې ویلي دي چې په اوس وخت کې به مناسبه وي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه وروزي او خپل افغان ځواکونه د تروریزم په ضد روانه جګړه پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار انتقاد کړی چې امریکا په افغانستان کې د ګټور ځواک په جوړېدو کې پاتې راغلی. یا د ادارې د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغان اردو 70 میلیارد ډالر مصرف شوی، خو د سیګار مشر جان سوب کو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د ناکامۍ په حال کې دي. دا چې ولې یو ځل بیا ناټو د افغانستان جګړې کې ښکېلېدو ته زړه ښه کړی، د پوځي چارو افغان کارپوهانو له ډلې باري اریزې په اړه وایي:
امنیتي ځواکونه او استخباراتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي شوي دي او د پیاوړي کېدو په حال کې دي، خو ځینې منطقوي تهدیدات موجود دي چې دا تهدیدات نوي رامنځته کېږي. د دغو تهدیداتو د مقابلې دپاره د ضرورت په وخت کې ممکنه ده چې ناټو قواوې بیا راشي.
دا مهال د ناټو او امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې شاوخوا 4000 بهرني سرتیري افغان ځواکونو ته په مشورې ورکولو او روزنې بوختي چې کله ناکله د داعش په ګډون د افغان دولت په وسلوالو مخالفانو هوایی حمله هم کوي. ښاغلی اریزوای خدای چې ناټو افغان ځواکونه وروزی تجهیز کړي او په مناسبو وختونو کې لازمي مشورې ورکړي. د نوموړي په خبره د ناټو یو ځل بیا جګړې ته راداخلېدل به د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د عامو افغانانو احساسات راوپاروي او د جګړې د پیچلتیا او اوږدوالي لامل به او وګرځي.
ومردل چې د ناټو مشرانو په ورستوي کې ویلي چې د اړتیا په صورت کې باید ځواکونه شي یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې لیکو ته ستانسي. د افغانستان د ملي اردو په خوانی لوی درستیز وایي ناټو نه غواړي چې یو ور بیا په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل شي. جنرال شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل د ناټو هغه څرګندونه چې ګواکې د اړتیا په صورت کې به یو ور بیا د افغانستان د جګړې ډګرونو ته ستنیږي تبلیغاتي جنبه لري. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا رښتیا هم د ناټو پوځیان به د افغانستان د جګړې لیکو ته ستانه سي؟
دا خبره کوي چې موږ به میدان ته ورځو. زما برداشت خدا دی چې یعنی په میدان کې به د قوتونو تعلیم او تربیت از موږ خاص پاملرنه وي، او زما برداشت داسې نه دی چې دوی به په جنگ کې مداخله کوي. ولی دا به دی زما په نظر د دې یو تبلیغ دی، تبلیغي جنبه لري چې مقابل لوري ته دا ووایي چې یعنی موږ دې ته آماده یو چې ملي اردو ملي پوځونه او حکومت حمایه کوو، په هغې سره کلک ولاړ یو. نو جنگ ادامه د هیچا په ګټه نه ده، او که چیرې جنگ ادامه کوي موږ به بریالي وو، په دلیل د دې چې موږ لوړ تخنیک لرو، لوړ تعلیم و تربیه لرو، او تاسو په مقابل کې موږ هر څه کولی شو. زما په نظر خو بس داسې یو تبلیغي جنبه لري. زه فکر نه کوم چې دوی به راځي مستقیما به بیا له پخوا په شان په جنګو کې مداخله کوي.
کریمی صاحب، تعالی نظر افغان ځواکونه وسته دی ورتیا لري چې په واز توګه لدې شته موجود یا نه وي رامنځته شوی غواخونو سره چې په افغانستان کې، یعنی مطلب می ګوانډي هوادونو دی مقابله وکي؟
تاسف نه وایم چې دی ګوانډي هوادونو سره موږ فعلا انوز هم د دې ورتیا نه پیدا کړی چې له غوي سره سیالي وکړو. په دلیل دی چې موږ اردو کڅه هم تقریبا اتلس کلنه ده، ولی په درنو وسلو سنبال نه ده. موږ انوز هم موږ درنو وسلو ته ثقیلو سلاحو ته بالخصوص توپچي هوایی او د هوایی مدافع ته دې شان ته اړتیا لرو. په دې سا کې موږ چندان قوت نه لرو، نو په دې دلیل هغه اردو چې زموږ همسایهګان لري هغه ډېرې قوي دي، د کلونو کلونو اردوګانې دي.
که د ورسې پوښتنه په توګه راته ووایه چې دغه اوسنۍ چې کوم جګړه ده په افغانستان کې، دغه جګړې لپاره د افغان ځواکونو سیدي د توریزم ضد جګړه ده، یعنی بس یې نه کوي تنا په یو سره، یعنی تنایي افغان ځواکونو د مقابل کې جنګېدای سي؟
که چیرې قوتونه، یعنی توریستي قوتونه د ګاونډیو هیوادونو حمایه نشي، زموږ قوتونه د دې قدرت لري چې داخلي ترهګر په اصطلاح شکست سره مخامخ کی او لپخو یو غورځوي، د دې توان لري. ولی که داسې وي چې ترهګر په دوامداره توګه د بهر نه د ګاونډیو نه په دوامداره توګه حمایه شي، بیا مشکله ده.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ژمنې او د جمعې ورځې موافقې د وخت ضایع کېدل بولي. د ولسی جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې پاکستان هر ورځ د افغانستان له ځکنې بشپړتیا سرغړونه کوي، په کابل ته د هغې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سفر بې ګټې دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو تیر ورځ په کابل کې ترسره شو، د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان له مالي اقداماتو پرته خبرې او سفرونه د وخت ځای کېدل بولي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي دا خبرې داسې مهال پیل شوې چې پاکستان پر افغانستان توغندي ولي او په خاوره یې دننه بمباري کوي. عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان دا شان کړنې ښیي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې یوازې د وخت ضایع کول دي.
پاکستان به هیڅ کشور همسایه آنچه که
دی وی مونږ اهلمن یو چې که پاکستان دی او گاونډي هیواد په توګه له افغانستان سره خبرو ته حاضریږي باید رښتینی او دوستانه عملی اقدامات هم وکړي. لبه د مرغه داسې سفرونه او خبرې بیا بیا شوي، خو مونږ لازمې نتیجې نه دي لیدلې پرته له دې نه چې وخت ضایع کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي پاکستان باید د رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي، که نه په خبره یې لرې نه ده چې د نامنې لمنه ور ورسیږي. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي تېره ورځ په یوه رسمي سفر کابل ته راغلی و او د ولسمشر غني سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې عمل د ګډ پلان په بشپړېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د صدراعظم له ماڼې او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت نه په خپرو شویو اعلامیو کې راغلي چې دواړه مشران په اوو مهمو مواردو موافقې ته رسیدلی دي. په اعلامیو کې راغلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو په خلاف ګامونه پورته کوي چې د افغانستان او پاکستان امنیت ګواښي. د دې تر څنګ موافقه شوې چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې هیڅ هیواد ډلې یا شخص ته اجازه نه ورکوي چې د یو بل په خلاف د دولت په کړنو لاس پورې کړي. د موافقې پر اساس دواړو لورو ژمنه کړې چې د یو بل د هوایي حریم له نقضولو ډډه کوي او د یو بل د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې د همکاریو له میکانیزم څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل تل پاکستان د وسلوالو ډلو پروزلو، هغوی ته د پناه ځایونو پور کولو، په سرحدي سرغړونو او د افغانستان په بېثباتۍ تورن کړی دی. کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر سره هم مهال افغان چارواکو هم ویلي چې د پاکستان له لورې په کونړ توغندي توغول شوي او پاکستاني جیټ الوتکو په دانګام ولسوالۍ څلور بمونه غورځولي دي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو شناواز تڼۍ وایي د سولې عمل په ګډ پلان کې مهمې نقطې یاد شوي، خو د پاکستان تېرو کړنو ته په کتو دا باور کم دی چې نوموړی هیواد د عملي اقدامات وکړي.
اولس اتلس کلن دوران د نړیوال ائتلاف په موجودیت کې همیشه دا خبرې کیږي، خو بیا ښه نتایج پایلې نه لري. دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. نو د دې دپاره چې دا ټول شیان سره سم شي، یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی، ښه اړیکو ته ضرورت دی، د یو بل مشکلاتو او ګټو ته ضرورت دی چې درناوی وشي.
ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه پلان عمل شوی وي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې وي، نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم باید خپل رول ادا کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیا غونډې ته ورغوښتی و. د جرګې غړو په هیواد کې روانو نه امنیو ته په کتو وویل امنیتي ارګانونه او په تېره بیا د ملي امنیت عمومي ریاست باید د دغو نه امنیو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو نه امنیو له امله د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیا غونډې ته ور وبهله. د دغه جرګې غړو د شنبې په ورځ د هیواد پر روان وضعیت اندېښنې وښودې. د ولسی جرګې د هر کمیسیون یوه غړي له عمومي رئیس نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د کورنی امنیت د کمیسیون غړي لالی حمیدزی وویل په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي. افغان دولت د دغو ډلو له کومې یوې سره سوله غواړي؟ سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو غړو انتقاد کاوه چې د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونو د انتحاري او داسې نورو حملو په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، په ځینو لویو لارو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، سړي وژنې، غلاګانې او په ځینو ولایتونو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی هغه موارد دي چې د ولسي جرګې اندېښنې زیاتې کړي دي. خو دا چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي په غوښتنه د ولسي جرګې غونډه سري اعلان شوه، د وکیلانو پوښتنو ته مو ځوابونه ونه شول موندلی. په ورته وخت کې د چارو پوخ کابل خان تدبیر د ولسي جرګې د استجوابیه غونډې د سري کېدو په اړه وایي خلک باید پوه شي چې په لوړه کچه امنیتي ستونزې څه دي.
نظامي اسرار باید د مشخصو افرادو په منځ کې چې هغه کاملا د اعتماد وړ دي هغو په منځ کې مطرح شي، ولې کله چې لوی خبرې راځي چې په هغه باندې مطبوعاتو ته ځواب ورکول کېږي. زه داسې فکر کوم چې مطبوعات به دومره لوی چیلنج نه وي لکه خپله په ولسي جرګې کې ناست کسان چې د همدغو امنیتي ارګانونو د رازونو د افشا کولو لپاره چیلنج دي.
ښاغلی تدبیر وایي پخوا تر دې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي مسؤلینو ځوابونو د ملي شورا د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د ده په خبره خلکو ته باید سم معلومات ورکړل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اروزګان ولایت د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو چری ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مخه نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې د قحطۍ له بیرې د دغو موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دوی ورځې وړاندې امنیتي مسؤلینو د یادې ولسوالۍ د هغه سیمو پر خلکو اوبه وتړلې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراته وه. امنیتي مسؤلینو اوبه او یا هم ویالې په دې موخه پر خلکو وتړلې چې ګڼې تاسې به له خپلو سیمو وسلوال طالبان شړي. خو اوس بیا وسلوالو طالبانو په یادو ولسوالۍ کې د هغه سیمو پر خلکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې پراته دي. د یادو سیمو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او غم دې وخوري.
لارې چې دي طالبان و پر تړلې دي، هغه وایي چې ورور بازار بچ مسیره پاته سي. پخوا یو غونی وړه په ولس او وس کړل ده شپږ وسو او تو وسو تکل دی. یو غونی وړه برا پلمیر صابون ار صدا سي ته شمار ته
هلته و د کښنی ډبا د څلور سو غړو ډبا بوس کابو په زرو په 2000 خرچي جوړه. پر داغه مثال ک نور خورکی مواد پر داغه مثال ک
د ولایتي شورا مسولینو پر دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګنه کاروي او په خبره چې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اقمل ازادي راډیو ته داسې وویل.
بینه غټه جپا ده باید دې سخدې دې کار چکړه دې سبا دې شنابو کې دا کار باید ونه کې بده باندې نه دولت کمزور کیږي. دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دې کوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې، خو وایي چې د دې ستونزې د هوارولو په موخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې دي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې اړه باندې ولایتي اداره لاس پکار شوی او د ځایي قومي مشرانو باندې نفوذ اشخاص لوري غواړي چې د وسلوالو مخالفینو سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړي چې چیرې اړتیا وه او موږ بدون د شکه موږ به د اول لارې د دوی اکمالات کړو. خو د اول لارې ممکن نه ده چې د دوی ستونزه حل شي. د دوی ستونزه باید په اساسي توګه حل شي.
خلک بیا د ولایت مقام د مسولینو دغه خبرې د شعار په توګه یادوي او وایي چې باید په عمل کې کار وکړي.
شعارونه دي ورکول کېږي، نمایشي غونډې دي وکړي چې داسې به وکړو د قومي مشرانو د لارې او د ځوانانو د لارې د هوا د لارې، خو په اصلن کې دی په نیت کې یو هم نه لري، بس ساده شعارونه دي ورکول دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پرتې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په نړیوالو مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د روسیې چارواکو د یوې بریتانوي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي د اصابو هغه فلجوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس برید کې کارول سوي د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي مرکز کې ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات له اجمله نوري.
د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخانی روسی جاسوس برید کې کارول شوی او برتانوي چارواکو د نووي چوک په نوم پیژندلې. د مسکو په 800 کیلومتره کې جنوب ختیز لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټ کې په پوزي تاسیساتو کې جوړ شوی او هلته ساتل شوی. د شیخانی خارګوټ د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څېړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه لري. د کیمیاوي وسلو یو متخصص همیش دی بریټن ګوردن دی ورسپانې ته ویلي هغه استخباراتي معلومات چې دلیدلې پکې په واضحه توګه د شیخانی د تاسیساتو یادونه شوې. د نوموړي په وینا په دې پوځي تاسیساتو کې د زیرمه شوو نووي چوک کیمیاوي موادو کمیت د بریدونو لپاره کفایت کوي خو د پوځي عملیاتو لپاره بیا کم دي. بریټن ګوردن ټایمز ته ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې دا صاف فلجونکي کیمیاوي مواد دي. د پوخانی شوروي د وخت له نورو لابراتوارونو لکه ازبکستان یا اوکراین څخه انګلستان ته انتقال شوی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورسمانې دا رپورټ رد کړي. سرګی لاوروف ویلي برتانوي ورسمانې دا ادعا کوي چې برتانوي چارواکي د خپل بی بنسټه ادعا د اثبات لپاره هر ورځ هڅه کوي. روسیه په کلکه د مارچ په فایل کې په هغه کیمیاوي برید کې لاس لرل رد کړي چې په برتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د اسابو په فلجول کې موادو مسموم شول. دا پیښه چې برتانیا یې پر د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیز متحدانې له خپلو هیوادونو څخه تر 150 زیات روسی ډیپلوماټان د اعتراض په توګه وباسي. میخائیل بابخ چې په ولګا سیمه کې د کرملین استازي او د کیمیاوي بوسلې کولو د دولتي کمیسون په خانه غړې دي د روسیې رسنوي ته ویلي چې د شیخانی تحقیقاتي تاسیسات وستزراتي کیمیاوي څېړنې لپاره کارول کیږي. نو موري ویلي چې په دې تاسیساتو کې کیمیاوي وسلې نشته. د میخائیل په وینا په هغه سیمه کې چې کیمیاوي وسلې وي هغه په بشپړه توګه لمنځول شي. د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې مسکو خپل ټول کیمیاوي وسلې لمنځول شي. خو دا ویل مرزاینوف په نوم یو ساينس پوه چې وس په امریکا کې اوس یو د لومړي ځل لپاره د نووي چوک په نوم د کیمیاوي وسلې موجودیت په ډاګه کړوای دا سابو د فلجون کې مواد د پخانی شوروي څېړونکو په شیخانی پوزي تحقیقاتي مرکز کې جوړ کړیو. نو موله وی وس نه شو ویل چې دا مواد له کومه برتانیې ته رسیدلی. خو دا چې برتانیې ولی روسیه ملامتوي د په وینا ایلته دا دی چې د پخانی شوروي او بیا روسیه پرته بل هیڅ هواد د دې موادو په جوړولو کې دومره تجربه نه لري.
تیر اونۍ په اروپایي ټولنه کې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله غنې الوتنې لغوه سوې. اسمت سروان راپور لري.
تیر اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله وانه لوتلې شوې چې له کبله په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي. خو په دې سیستم کې تخنیکي نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په 4مه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د یو څلوېشت اروپایي هیوادونو د ډېر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
بشیر حبیب زی د لوګر له ازری ولسوالی څخه په خپل سمیس کې لیکلي کچیر د ناټو پوزیان د جګړې لیکو ته ستنیږي نه دی سره به جګړه نور هم شدید سي. عبد الواحد مدقق له کابل د پاکستان له صدر اعظم سره د کونړ پر دګام دنګام ولسوالی د راکټي بریدونو مسله په جدیت و څېړل سي. خالد له هلمند دښمن هیڅ کله بل دښمن ته سول نه راولي، نو له ولسمشر څخه هیله کوي چې د افغانستان پاوز تقویه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له افغان حکومت څخه هیله کوي چې د شوونکو معاشونه دی لوړ کړي، ځکه چې په اوسني معاش د شوونکو گزاره نه کیږي. او قاسم زواک له هلمند لیکلي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي، خو په دې مبارزه کې ولس هم باید همکاري وکړي. او دا هم ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
انارګل کوچان دی فرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم. موږ مالداري کوچان په دې منځ کې ژوند کوو. یو لیش ځکه نه لرو، موږ ژوندۍ وار په وار په شپه په شپه په سختۍ باندې دي. موږ د دولت څخه دغه هیله دا واردو، خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسؤل پدې دي چې موږ ته دلته یاتان را ولی کی مشتم ذکر را کی مشکل پر مزک باندې مر باور دی وسه د دې ارمان لو شو سو نه اعلان کړي نو د خلکو پر مزک باندې خمول بیا رغونی و نه اعلان نو شکه نه ولای
زه دم کوچه له کندهار خبره کوم مداهله ورزو لرو زموږ مالداری د ډېر سخت وچکالی د کابل ډېر سخت کمزوري دي موږ هیڅ وخت ستوانو طاقت نه لرو نو موږ هله کوم سلام کاری وشي زمیندارو خلکو بیا کښتونه وسو د اوبو دغه نه لري وس نه لري شتېر په ولګي یو خو آباد سیند بل خو گزاره پکېږي نو موږ هله کوم څه زموږ ولسره کومک وشي یو ځای خلک د خو غریبان څه بل سر د ډاکټر ته ورسي مو د شکایې چې مصری ته وسایل ودرې مو د شکایې نو موږ هله کوم څه په دغه فام لرنه وشي د پوان خلک پام ته وکړي خلک یو ځای غریبان دی یو ځای داخله شکایې وسلام
له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. عباسی چې پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل نن په اسلام آباد کې ویل جګړه د افغانستان د شخړې د حل لار نه ده. افغان چارواکي وی ناټو تړون باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته لا نور روزنه او تجهیزات برابر کړي. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د ناټو سرمنشي ویلي که اړتیا وي ښایي دا تړون به بیا په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو په جورجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وشلی دی. محلي پولیس وایي چې د قاري حکومت په نامه د داعش دا قومندان له دوو ساتونکو سره د هوایي ځواکونو په برید کې وشل شوی دی. د اورزګان ولایت شوراوي طالبانو د دې ولایت شورې ولسوالۍ ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د رسولو مخه نیولې ده چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې پوس او متحدانو یې د دوما خار په ختیځه برخه نن خپلې حملې زیاتې کړې. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه څلوېښت ملکي وګړي ووشل شول. او روسي چارواکو د برتانیې ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې وایي د اعصابو هغه فلچ کوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخوانو روسي جاسوس کارول شوي د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز څخه ترلاسه شوي وو.
د مهمو خبرونو ولندیز مل ازادي رادیو او اورید او سم واصل وسال سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورت ورځنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د کابل خار د لومړي درجه فوټسال لوبډلو ترمن سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې د کابل خار د بیلابیلو کلبونو نه د فوټسال شل لوبډلې ګډون لري چې په څلورو ګروپونو ویشل شوې دي. د ورکړو شوو معلوماتو مخې د دغه سیالیو په الف ګروپ کې آثار جوانان میهن، متحد چارتي، جوانان استقلال او شاهین لوبډلې، په بی ګروپ کې مخابرات، ستاره ازادي، سجاد فلز، د فیصل شریف د سولې ځوانانو لوبډله، د شان په جیم ګروپ کې بیا شهید مشتاق، شهید مصفا، حبیبیانا، جوانان پیروزی او د علامه لوړو زده کړو موسسې لوبډله، او په دال ګروپ کې بیا مشال، جوانان پنشیر، امید عدالت، شهید پنا او هدایت الکترونیک لوبډلې شامل دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د دغه سیالیو غوره سری به د کابل منتخب لوبډلې ته لار پیدا کړي. د کابل نه تر ننګرهار پورې د نارنجګل په نوم د سایکل چلونې سیالي کیږي. د افغانستان د سایکل چلونې فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تفریحي سیالۍ کې به لسګونه ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو نه هدف د سایکل چلونې دود ته وده او چاپیریال ساتنې ته د خلکو پام اړول دي. په دې وړاندې له کابل نه تر بلخه پورې هم د ګل سرخ په نوم د سایکل چلونې سیالي ترسره شوې وه، او ټاکل شوی نن ماښام د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو یولسم پړاو رسمن پیل شي. د انډین پریمیر لیګ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې به نن ماښام ممبۍ انډین لوبډله د چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. د ورکړو شوو معلوماتو له مخې د آی پی ایل سیالۍ به یو 15 ورځې دوام کوي او پکې به ټولې شپې ته لوبې کیږي. د کرکټ دغو سترو سوداګریزو سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې په دریو کې څلور افغان لوبغاړي هم شامل دي. راشد خان او نبی ساحل د سمرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره، مجیب زدران د کینګ ایکس الیون پنجاب لوبډلې لپاره، او ظاهر خان بیا د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېږي. نبی و راشد هغه دوه لومړني افغان لوبغاړي ول چې تیر کال هم د حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېدلي وو. څلور وړو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه راشد او مجیب ته د لوبډلې د خوندنو ډېرې سترګې دي چې د خپلو لوبډلو په ګټه به ښه وځلېږي. د ورزشي خبرونو پای
څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د افغانستان د روغتیا وزیر د روغتیايي بودیجې د کمښت له کبله اندېښمن دی. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال سل میلیونه ډالره بودیجه کمه سوې ده. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له عام روغتیا وزارت سره سل میلیونه ډالرو پورې خپل مرسته کمه کړې ده. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل دا چې د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې ورځ تر بلې کمیږي، په کار ده چې خپل داخلي منابع پیاوړي کړو.
روز به روز منابع کومک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده می
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو مرسته ورستر بلې کمیږي. د تیرو کلونو په پرتله سخ کال سل میلیونه ډالر بودیجه کم شوه ده، نو داخلي منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحې را پیشکش کړیم به دولت افغانستان.
خونموړي وویل له دغو ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم دوه کاله پخوا 80% و. دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي روغتي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ل سلویخت سلن نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیوال ورځ نن په دغه حالت کې تجلیلو چې د مونږ د سلویخت فیصد نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپل خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډیر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونډیر کارت ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان لنړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي سنزو د هواري په هدف خپل مرستې جاری وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتي نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نګدي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
له تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونه په دویمه نیمه کې البته په څو شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې یو بل راپور راخلو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې ورته د لرګیو څخه جوړ سو شیانو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ سوی دی. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همایون او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکې ولاړې دي.
زکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغست دی، نو زما ترې اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې د ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دی مهر لا کی زموږ دکانونه دی بند کی مونږ دې کوم دی ما بس کې واچي د روزګار پرې دو بل سرکار شروع کو
زمنګ بیٹ تا قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره تا قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه تا قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
نور څه زمين اسازي په کونړ کې نشته ده نه فابریکې شته ده د نور شي مقصد نه څه زراعتیزم کې منګلرو
کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غار او یو سیل لري اغه نم سه استفاده ناقصتل کیږي باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څوک قاچاق ویل شي
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او پخو موادو ترمنځ توپیر وکړي د لرګي او سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي
پخو مواد باید خام نه ویل شي پخو مواد ته باید د پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د دې ته پرینه خود شي چې هغه څوک په کې بدغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نه ورځ باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول توسپار شي
د کونړ والی ویان عبد الغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمو واد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یو پریکړې په اساس ل کونړ څخه ل لرګي او جوړو شو په خو موادو ته اجازه ورکړل شو خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګي او سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د خه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولی د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپل غاړه واخلي د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونې په خبرونه کې پری باس کوو پری خبري کوو په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونی د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمده ل مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبری اتری وکړو ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې په روسیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو راته ویل شي چې دغه خونځي به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چاري به کله پیل شي
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه ښه کوي مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د ښکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو افغان ترک ونزی لکلون راهیسه په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د ښکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاستیک کړی دي مونږ د خوونه په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو مونږ هم دراز د افغان ترک ونزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir
خغله مجيب هغه خلک چې د افغان ترک په خونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخدي هغه اندیښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکی حکومت ته وسپارل شو د دوی د بچیانو سرنويش په څنګه کېږي د هغه د اندیښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ
چوک تشکر ادیورم
وړم له همدې فرصت په ګټه اخیستنې وایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده مونږ د افغان ترک خوانځي او د ملاتړ په هدف راغلی یو زموږ هڅه دا ده چې د خوونی بهیر لا پسې ښه کړو له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي او شمیر دوه برابر کړو په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د خوانځي او د بیرغونې او مدرن کولو نوې پلان هم موجود دی د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځي او د بیرغونې او سټانډرډ کولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر بودیجه ځنګړې کړې ده تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځي کې 2315 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3000 تنو ته ورسوو همدارس د خوانځي او ظرفیت پراختیا پیدا کوي هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي لستونز سره مخ دي مونږ غواړو چې په خپل لیلیو کې پراختیا راوړو د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی
ډیر زیات مننه. هغه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د ځکونکو شمیر بد به برابر کړي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
اوکلره دیورالمه باشتادمز اندان اعتبارن
مونږ ته چې کله خوانزي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. دا نویو خوانزي او د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زمونږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیاوي نوی خوانزي به جوړ شي غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د خونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تاکتیر درسینیست کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتر فعالیتونه ولرو، په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1,000,000 خلکو له منځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو. خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي، دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک خوانځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو
دوران د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک خوانځي یو شمیر خوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او که څنګه؟
دا
مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو. د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک خوانځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د خوانځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې خوانځي هم پیل شوې دي، په همدې خاطر په دې خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرف وزارت د نشراتو د رئیس او د یوار واپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن مې او جنگ وسو یو الکه پښاخو
پسن راغلو زمونه ولم
تعلیمي محیط دی د تاوتری خوالي او د شخړو نه لري وساتل سي.
خو ښوونځي د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د ښوونځي نظم او اصولو ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په ښوونځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلې.
نوم عرفان دی، د عبدالحی حبیبي لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی حبیبي مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي، سامه ډله جوړه کړې ده، داسې پنځه شپږ نفره دي او سې څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، چې استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هره ورځ مکتبو کې جنګ کوي، دار چا سره لاسه چې بد رفروی کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد ده، د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نننم یو جنګ وسو، یو هلک په چاقو وي، بیا هغه د بل هلکې ګیر کې ولسوالۍ تې بوت. جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غني چې د خپلې لیسې په لیلیه کې اوسي وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي.
دوه کال کی سر راغلی هم، نو دغه کال کې سر ډېر جنگونه وسو، ډېر چاکوګانو سره ووالو، ډېر چړو سره ووال سولو، هر ځای خلک سیدي به ټول بدماشي. درس خوستنه، درس په وجه مې وابته درس وي، وابته درس نه وي، وابته درس وي، وابته درس نه وي. اوس مدیر ته واولې، مدیر وایي نه سوی کول ستا شاګردان را اداره کوم، ځکه شاګردان مدیر وایي شاګردان تر ما تکړه دي، تر ما زورور دي، ما زه نه سو سر کولی سي دا سره وګرځوم دا شاګردان.
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
دخلم وخت دوه ورځې ورغلم، په درېیم ورځ ورنغلم، په څلورم ورځ مې مکتب ته ورغلم، ذاتي زه ناستم ترڅو مدیر راغی. دغه مکتب مدیر راغی، ذاتي راته ویل پرون مکتب ته نه راغلی، سپېړې راکړه په دا مخ تمالي مدیر سمالي مریض وم، بل سپېړې پسې راکړه. تر څو یو دوه استادان نور راجګ شو، هغه هم بې ناره باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراضي یو، ته یې څوک؟ نتي دغه کې یو دروازه خلاص شوه، یو دوه استادان نور رانوته، یو غوڅ کړل سواله جنګ در سره، یو هم بې ناره باندې وکړه. دوی داتې نور شاګردان راغله، هتي شاګردان ته مې یو دوه لاس ور واچول. دغه کې ذاتي په ځان نه یم خبر سوی، هغه لاس په شاګردان لګېدل او که استادان لګېدلې دي په یو هغه باندې. دوی استادان پولیسان یې راغوښتل، ولسوالۍ ته یې تلفون وکړ.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانان ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنګ نه کوي، پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره سي ډېر خلک دي، چې په کور هم لاس څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانان ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دې ونه کړي، نو جای هم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک، که بیا هغه نشي کولی بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي، دې ته باید حکومت راشي. له حکومت سره باید تلاشي روانه وي، تر کله چې خلک دروازې ته را باندې راننه وځي، یو سپین ږیری سړی در ولې وي د خبره نه مني، ځکه چې هغه یو څور ته وایي دوی په بدماشي او په زور په ظلم چې راننه وځي. نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه یې حال نه ولو، خو حکومت مخکې ولوم دغه یې وخو. اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي، نو باید د مخنیوي وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګ د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسې به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زده کوونکی د یو سپین ږیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده. د معارف لپاره موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ورولیږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازنی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کوو، یا یې منفق کوو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه څه تمرکز ډیر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولیږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
دا غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځ د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لمړی در ته وایي چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکۍ یې، څپې یې، حاشیې ته یې لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنې ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځي او په کلو باندو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر دی یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده، چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټیږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسو کارو لاسونه پورې کوي، مور او پلار یې تهدیدي، توهیني، وهي، ټکوي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسوا کوي، بې عزته کوي، نمرې هم کمه کوي، کمی او نور هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافق نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي، چې زه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او ترکۍ ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته نور سره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر پلار، هر ښوونکي او هر مربی لپاره چې له ځوانانو او ترکیو ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي. یعنې ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبی پیدا کی خپلواکی غواړي مثلا هورمونونه جګیږي دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسی کارتي دوی افراد پکې کوي له مخالف جنس سره علاقه پیدا کیږي دغه څه دي چې معمولا باید منډو پلورنه پدې پوسی مرسته ورسره وکړي نه چې وی 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 ټکی وځبي یعنی دې افالونه وساتي اول هغه څه چې ډیر کومه کوي سیمینو محبت دویم هغه څه چې ډیر مرسته کوي تشویق او ترغیب ده دریم مورد چې ډیر مرسته کوي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده څلورم مورد چې ډیر کومه کوي ډیر مرسته کوي ډیر مهمه او موثر واقع کیدای شي هغه د ماشومانو د ځوانانو او وطن کې ځوانانو اړتیا او ضرورتونه تر رسیدګی ده او پای لازم په نظر هغه څه چې ډیر کومه کوي ډیر مفید واقع کیدای شي هغه له ماشوم سره ځوان سره تن کې ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده
خوانځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي حل تتلون کې زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کېدلی شي هم د خوانځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي نو ځکه دې جګړې نه کوي درنو اوریدونکو د تانې څانګې د خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله